سلام ستړي مشي تاسو مخک لا زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرایلو کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښي کړی دی چې د تهران اوسیدونکي په ډیر شر د دې کار بیا پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرایلو پر پلاسمینې، تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرایلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرایلیان وژل شوي او لسلو ډېر نور ژوبل دي. لا دې سره په اسرایلو کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوو تنو ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي له هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قنصلګرۍ یوه ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرایلو کې د امریکا سفیر اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بل لور ته نن اسرایلو پر ایران هم تاسو بریدونه کړي دي. د اسرایلو د پوځ ویاند نن دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې د 500 جنګیالو ټکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه وارده کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګه لیکي چې د اسرایلو په نویو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرایلو د نننیو بریدونو جزئیات روسه خپره شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو له عامه ژونده د ښځو نجونو د حذفولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشري حقونو د شورا نه 500 غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان ښځو غږ له کوره بهر غلی کړی شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډیرو برخو کې له کار کولو محروم شوي دي. دغه غونډه چې نن دوشنبه په جنیوا کې پیل شوې د جولای تر نهمې نیټې پورې به دوام ولري. نړیوالو بشري ادارو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر نجونو ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ورته اندېښنې ښودلې، خو تر اوسه د طالبانو په تګلارو کې هیڅ کوم شاتګ نه تر سترګو کېږي. طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې واک ته له رسېدو وروسته د تعلیم او تحصیل، کار، ټولنیزو چارو او سفر په برخو کې پر ښځو نجونو محدودیتونه لګولي دي. دا طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې لدی وروسته په ټولنیزو رسنیو کې جعلي حساب درلودل د دوی د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن دوشنبه خبره کړې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو له شخصي او جعلي حسابونو څخه نورو ته ګواښ، سپکاوی، زورونه او د ستونزو جوړول هم جرم ګڼل کیږي. وړاندې راغلي که څوک دغه سپارښتنې په پام کې ونه نیسي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې دغه وزارت د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته ویلي وو چې کله دغه پاڼو نامشروع او غیر اخلاقي استفاده وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. او ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیلو ته د جاسوسۍ په جرم نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې د خبر په خبرولو سره ادعا کړې ده چې فکری د اسرائیلو له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال په لیندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال ادامې کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بشري حقونو سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې ایران تېرو دوو کلونو کې لکتر لګیو لستنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنز نن د څلورمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. چې روستي جزئیات څه دي وړاندې به په خبرونه کې درته وایم. نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950مه ناسته وه. دا چې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې کومې خبرې اترې شوې دي او روستي جزئیات څه دي په دې اړه به هم درسره راپور واورئ. د ایران او اسرائیل ترمنز له جګړې وروسته د کابل په ګډون په شمیر ولایتونو کې د پټرولو قیمتونه لوړ شوې.
تر پرونه پټرول او ډیزل په شپږ افغانۍ تقریبا خرڅېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلې دي.
وړاندې به په دې سره جزئیات واورئ کې چېرته د ایران سره سرحدونه وتړل شي اغیز به پر افغانانو او پر بازارونو څه وي. خو سبور شو چې هلته په یو سیمه کې دا سړک لا جوړېدو وروسته خلک خوشاله دي.
د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم سات مزل لس منټ زره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسی.
په دې چې دا سړک په کوم ولسوالۍ کې جوړ شوی وروسته در سره راپور لرو. که وخت پات شو ساس پیغامونه بم راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغوړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشایز فريده سیالمه او په تخنیکی چارو کې سره طاهر روشان دی. د اسرایلو او ایران ترمنځ نن د څلورمې ورځې لپاره جګړې دوام درلود. اسرایلو او ایران دواړو ادعا کړې ده چې پر یو بل زورور بریدونه کړي دي. همدا شی بر سره په استډیو کې اسد الله لودین دی. لودین صاحب، ستړي مشي که تاسو راته د دغه بریدونه او جګړې وروستي جزئیات راکړئ.
ډیر مننه. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ایران تورن کړی چې په قصدي ډول په اسرائیل کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی چې د تهران اوسیدونکو بجر د دې کار بای پرې کړی. کاتس دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیل پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړی دي. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لکتر لګه اته اسرائیلیان وژل شوی او لسلو ډیر نور ژوبل دي. له دې سره په اسرائیل کې لتیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر څلور وشتو ته پورته شوی او د ټپیانو شاوخوا درې سو ته رسیدلی دی. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګیدلې لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا قونسلګری هم یو څه زیانمنه شوی او اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکابی اعلان کړی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ هم تړلې وي. بل ورته نن اسرائیل هم پر ایران تازه بریدونه کړي. د اسرائیل د پاوز ویان ایفی د فرینن دوشنبه خبریالانو ته ویلي چې د 500 جنگي الوتکو پر مټ یې نن د ایران په ځل کې زینو مرکزونو ته لویا ضربه ورکړې ده. د ازادۍ رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا لیکلي د اسرائیل په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روختون هم زیانمن شوی. د ایران په نورو سیمو کې د اسرائیل د نننیو بریدونو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیل د جون په 14مه د پاوز لوړپوړي غړي او د اټومي کارپوهانو یو شمیر کادرونه په نخښه کړل د خلکو ترمنځ ویره خوره شوه. دوی وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوه او سړکونه په موټرو ډک کاری. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي، خو د روغتیا وزارت تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لکتر لګه 244 کسان وژل شوی او 1200 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی پر هیواد د اسرائیل یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویغندي. عراقچی ویلي چې د غبریدونو کې امریکا هم ښکېله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا پرون یکشنبه ویلي دوی په د غبریدونو کې لاس نه لري، خو په وینا یې د اسرائیل ملاتړ ته به دوام ورکوي. ټرمپ هیله ښودلې چې ایران او اسرائیل به یوې هوکړې یا جوړجاړي ته سره ورسیږي.
ډېر زیاته مننه کورودان صد الله الدین وچ د ایران او اسرائیلو د جګړې په اړه رستي جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د شنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 95 ناسته پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د ناستې ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې طالبانو د قضایي نظام په بدلون سره افغان ښځو انجونی او د هغوی ملاتړ سخت ځپلې دي. په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم خبرې کړې. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وايي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د خزو انجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نوموړي نن دوشنبه د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 95مه ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
The Taliban's transformation of
Taliban د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړي چې د خزو جنو د هغوی د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره تر کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د خزو ضد او د ځپونکي ایدیالوژي د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټول خزیانجونې د دې وضعیت تر اغیز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنېږي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ زورونه بلل کېږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغیز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خد روانې جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنو خو دا ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې خزي او جونې لامه ژوند نه حذف شوی او د کور څخه بهر یې غوونه خاموشه شوی دي. نوموړي په افغانستان کې د خزو جونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالی ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکو سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې مونږ په اوس حالت کې څه کې د اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په مونږ باندې بندیزونه ډېر دي. نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناسته څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بیلابیلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو د هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړې. کچیرې دا ځل د غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي ترڅو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزي او جونې لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونه له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه ناسته کې هم چې د فبروري په 24مه پایل او د اپریل تر 24مې دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استادو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
دا تاسو زموږه کله ساتي رادیو نوري اوس کولای شي چې زموږه نشرات د ازادي رادیو په ځانګړي اپلیکیشن باندې پیدا کړئ. لاړ شئ د خپل ټلیفون پلی سٹور ته، هلته ازادي رادیو ولیکئ، زموږ اپ ډاونلوډ کړئ او کولای شئ چې څلورویشت ساعته باندې زموږ خبرونه واورئ. له دې سربیره په ټولنیزو پاڼو کې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او واټسپ ګروپونو کې هم موږ موندلای شئ. ویبپاڼې ته مو هم سر ورکړه کولای شئ چې پته یې radio.com ده. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي اوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې ده. دوی دغه راز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو غاز بیه له تو تر لس افغانۍ زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرون پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړیدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. قانون لري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 89 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت چې کیږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان غاز استعمالي، غاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د غازو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې لستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر پستونځ او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړی. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او غاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
له خبرونو ور اخوا
یا یو شمیره افغانان د افغانستان په بیلابیل سیمو ولایتونو کې د وینې د بانکونو د خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو ول عمل عاجلې وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه یې نشي موندلی. د طالبانو حکومت هم روغتیا وزارت د دې خلکو د اندېښنو شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې ډاکټران هم د ستونزو مني او د حالت د ناروغانو د ژوند د ګواښلو لامل بولي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
زما خپله مجور د هسپتال ته مې وستل راوستلم، وینه نه ولې په خپل وینه ورکشل وینه ورلګول ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نورو ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
معروف ارغسان مشوراوک دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیاتره هر ځای په دغه د وینې سیستم ګرځستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځله دغه مریضۍ سره نه دي عیار، وسایل نه لري
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي. نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی مطیع الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. او په ټوله ساحه کې مونږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت شي نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندر ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن د وازد ترونکو برخه څخه شمیرل کیږي. وکړه چې ته دا بلند وخت لپاره هغه وظیفه هر برخه کې کیږي، هغه برخه خپل وظیفه د لاس ورکی او په خالي فعالیت سره نه رسوي چې نه دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پیښ کولای شي. حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندر وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وین اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ځوان ژغورلای سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سنزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د ارمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیریه چې ډیرای وخت په بیړنی حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یې موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي.
کچری یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
د خوست باکلوس ولای او تو ټاکسي مترمنز د غزیدلی 8 کیلومتر سړک د جوړیدو چاره دی او بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مال لګښت پیل شوې دي. پاسیمه کې خلک د دې سړک جوړیدو ته خوشاله دي او وایي چې د پخوا پرتلې ستونزې کمې شوې او تګ راتګ فاصله هم لنډه شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوز د باکول سوالی له خارګوټي بیل شوی د توتاک سمته غزیدل لار چې د غرونو او غونډیو له مسیرتي ریګي د جوړولو او هوار کاری کارونه د یوزوی به هرمشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدی مخ کې توتاک ته پر غزیدل سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاګ راتک ستونزمنو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوي کولای. یو تن قومی مخاور رحیم گل مشال رادیو تو ویل
دلیار خراب نور دی موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و. نو اوس هغه خلق و چی وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د وو وشت وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری شپږ میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کوره یو کنه په میله یو چې دا مونږ دې سړک نه غاټو خلو. نو موږ ته ډېر تکلیف وو ځکه دا ډېر وریاتو ویدلو داسې په بسپیر کې بوتللو یاره خراب وه.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی. دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل لس منټو سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بل لوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سرک دغه دی تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینو کې برابر ده 50 روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې او درامه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه نیمه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د بانګې خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي نو هغه د وینې سلیچا وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او لالهانده ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان. نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زر کون کو ستری مسی خدای دی وک چټولا جو روغ او صحت مند بیاست. شون غلاست ول سم ټولگی و شلم وستا. نن ورځ رازول شم زیل لرون کو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې پیژندلې، همدارنګه شم زیل لرون کې حیوانات د عالی او حیوانات څخه و چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیستمونه چې دی هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شزل لرونکو حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیستم، د هډوکو سیستم، د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بشمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. اوس په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ استاد سي درس به د 1350 صفحې څخه تر 1350 صفحې پورې دوام وکړي. اوس موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي و، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامس خمالمیش، یعنی د ملا تیر لري. او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټول چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې و د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی. همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنی د ودې په حالت کې دی. او پات سو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دی د دوی سره د ودې اندازې ورته چې کوي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دی غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنی د هر یو سکلیټ دی یو د بس خفق کی کچری موږ د چنګش سکلیټ په نظر کې ونیسو، یا هم د چوغه کې د سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي. چې د عمومي د رقم شمزی لرونکو حیوانات چې دی د دوی په سکلیټ کې چې دی کړپندوکي بندونه د ټول چې دی پکې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کرپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتې نور ټول شمزی لرونکي حیوانات سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګش سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپل پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطنی یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خسرې لګن برخه به پکې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي چې د هغه په وسط کې کوي حرکتونه کوي، مثال ټوپ وي د یو طرف څخه بل طرف ته، دا ټول جوړښتونه به موږ په چونګه شکل ویني. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې د الوتونکو بدن ته ځانګړي جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دا کوم د سر برخه چې ده هغه له نازک هډوکو څخه جوړ شوی ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري او د ملا شمزیه له ګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده او د سینې په مخکینی برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم موجود لري چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي چې د دې سره د دوی په توازن ساتلو کې د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم کچيري موږ په غوا کې وینو یا هم په پیشي کې وینو موږ به مختلف جوړښتونه ترسره سي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دي د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پښې په نظر کې ونیسو د دوی غړي چې هغه د چنګښه څخه فرق کوي د دوی حرکتاتو ته د دوی کوم فعالیتونو ته چې سرته رسي. همدارنګه دا کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت سره ترتیب کړی دي چې مختلف نسجونو لمخې دوی جوړ شوی چې د دوی دا کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمل به د دې چې رامسته کیږي حرکت رامسته کیږي. اغړي چې دی عموما د حرکت له نظر کې چیرې موږ ته ګورو په دوه ډول ویشل سي ویده چې یو ارادي غړي دی چې د چا په کنټرول کې اوسي چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي او بل غیر ارادي غړي دی چې مثال لکه موږ وایو کلمې دی معده ده، یعنی دی بل از موږ د ارادې خپل فعالیت شي کوي سرته رسي. همدارنګه کچيري عضلات په نظر کې ونیسو درې ډول عضلات به موږ وینو چې په تیل وستون کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي بل د زړه عضلات او بل یې هم سکلیټي عضلات، یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دوه درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوی دي چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلات وروسته لکه چې مو ویل شوي عضلات څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلات څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کم سکلیټ دي عضلات پرې راتاو شوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د سکلی غړي عضلات وروسته راځو هضمي جهاز وي. هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیوانات کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي په کښي کې او په ځینو کې بل ډول یې. دی چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دی واښه خوړونکي وه او ځینې یې هم د مثال واښه خوړونکي وه چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي هغه خوله ده چې په خوله کې کم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي چې په دغه سره مثال د دوی کم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دی چې مثال دغه کم ځینې شیان چې په دوی کې قرار نه لري او د خولې وروسته چې دی کومیدي مریده مریده میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کم هضم شوي خواړه چې دی هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي چې لوی کولمې چې دی هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې ده پانکراس غده او بلې هم ده ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي کوچني کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دی حالت د کوچنی کولمو د لمړي برخ سره چې کوي د کوچنی کولمو داخل ته لېږدوي چې دا چې دی د خوړو په ټوټه کولو کې ډیر کومک کوي. همدارنګه د کچیر موږ د کبانو یا سشیدونکو الوتونکو سیستم ته ګورو دی چې دی کوم تشي بولی فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي. یعنی د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دی خارجه کوي، دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمې سیستم په نظر کې ونیسو، هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دی، لکه خوله ده، حلقوم دی، مرې ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دی، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښې خوله موږ په نظر کې ونیسو، په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني غاښونه دي، خو د هغه په واسطه ژوول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري. او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي، هغه د مرې ځي، کله چې مرې نال چې دی هغه د معدې سره وصل دی، چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کڅوړي ته ورته جوړښت لري چې هلته کوم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځان چیرې رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي، هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کوم اضافي مواد چې دي، نه هضم سوي مواد چې دي، هغه هلته چکیږي، ذخیره کیږي، او له کلواکا څخه اطراح کیږي، چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمي جهاز په نظر کې ونیسو، د دوی کوم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کوم مشوکه چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوکه چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کوم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه چکی چوتکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته مری راځي، او د مری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججور باندې بدلیږي، چې په ججور کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پستې کیږي، نرمه کیږي، تر څو د هضم وړ وګرځيږي. او د ججور وروسته چې دی لومړی میده راځي، او بیا وروسته شاتینګ راځي. خو دغه کوم شاتینګ او ججور چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي، دغه جوړښتونه پکې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلیرو که حیوانات کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د واښه خوړونکو ده، د دوی دواړو خپل په منځ کې فرق لري. د واښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ په یوه په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي، او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه واپ اوش دی چې بي دي څلور برخې میده لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي، په دوی کې هغه لومړی میده ته ځي، چې په هغه کې دوی کار کوي، بیرته د میده څخه خوله ته خوراک راځي، او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سي ش پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د میده، چې په هغه میده کې به چی کیږي، هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي د انیاب غاښونه چې دی هغه تیره دي، چې دغه پاسته کولی سي خواړه چوټه کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات د حیواناتو ده، د زهایتین د ټول د یو د بسخه فرق دي. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته، د وینې دوران چې دی هغه هم په دې کې چې دی زړه، شریانونه، وریدونه شامل دي، چې د حیوانات په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دی دغه کوم وریدونه چې دی هغه ناپاکه وینه، یعنی چې تصفیه شوی ونه اوسه د کاربن ډای اکسایډ څخه، هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دی هغه د زړه څخه پاک شوی وینه چې تصفیه شوی اوسی، یعنی یوازې اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي. چې په هغو کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاک ویني هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي لېږدول کېږي. او په چونګوشو کې چې دی دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسی پاک وینه او ناپاک وینه هغه چې کله فشار پر راس د انقباض انبساط په وخت کې د دهلیزونه راټولیږي او وینه بدن ته ځي او هلته مخلوط کیږي. یعنی دوی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تیلرونکي حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دغه شریانونه چې دی پاک وینه او وریدونه ناپاک وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي. دا اوس موږ اساسي د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه شي هاضمي جهاز واضح کړي، دویم پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی، او آخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو او صحت مند بیاست. شروع خلاص دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم او تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایم. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټوله وپیژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسي، لکه هغه تغذیه د اطراح ته تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه مجاو تاسی تر دیر حدا پری ازدکه اوز مجاو تاسی نانانی موضوع ده یو سلو اترسی میسفه سخه تر یو سلو دروشتی میسفه پری دوام کمی. لومړی رازو ده ریشه سیستم ده. ده ریشه سیستم ده نباتاتو ده بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کیږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده. ریښه چې د خپل ډېر ډولونه لري، د مثال په ډول اولنۍ ریښه ده چې دا چې دي د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریښه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنۍ ریښې وروسته ثانوي ریښه ده، دا چې دی د اصلي ریښې څخه تولیدیږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریښې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریښه چې ده له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکیه جذبوي. همدارنګه د موادو دا مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه شکیږي لېږدول کیږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریښه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنی په ځینو نباتاتو کې ریښه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بیلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریښې اړوند دنده سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د میکروبیال تعاملات، یعنی ریښه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نور موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دی د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریښه مهم رول لوبوي، یعنی ریښه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو. ریښه چې د خپله یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی چې کوي ساتي. ورپسې بل برخه چې د ودی کول سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په چکیږي په چټک ډول سره په تیزی سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چکی جذب کړلی سي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل سوې ده دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي. یعنې د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپیریال پورې عموما اړه لري، خو یعنې کوم چاپیریال کې چې دی اوسیږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایي د ریښې سات چې دي د دوی اساسي دنده چې ده د ریښې د حجراتو او د خاورو میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریښه له خاورې څخه د چشي کې د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي، یعنې د ریښه چې کله په خاورې کې شخ کړل کیږي دغه برخه چې ده د چشي لاغښت کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره چشي کې لاره برابروي. همدارنګه د ریښې سر چې دی ژر د بدلېدونکو حجرو طبقه پکښې کې شتون لري. ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دندې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره چیکي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالی په دې باندې چیکیږي زیاتیږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دندې حجرې چیکیږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدېږي او د ریښې اوږدوالی ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژوریږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دندې چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کیږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لیږد ته چمتو کیږي. ورپسې رازو د کم ریښې داخلي جوړښت دی په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمیرل کیږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کیږي لیدل کیږي او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپی چې دی د سربیرني او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي چې دا چې دی د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خان جوړوي. همدارنګه د واسکولر بندل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده. په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري چې زایلم چې دی هغه د اوبو او معدني موادو د ریښې په واسطه چې جذبیږي او د نبات و نورو برخو ته لیږدول کیږي. همدارنګه د فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوې یا ماده سوې هغه را اخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته چې کوي فلویم رسوي چې دغه فلویم دغه انتقالي انسان چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه چې یوې ویایوي نباتات وه یوې غیر ویایوي انتقالي ویایي نباتات وه. یعنې کوم ویایي نباتات چې دی هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دی په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولیږدول سي، مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دی په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کم مواد چې اماده کیږي یا د یوې برخې څخه جذبیږي هغه و نورو برخو ته هم ولیږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریشه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري چې عمومي موږ په درو برخو ویشو چې نیغې ریشې دی یا هم ټاپ روټس دی چې دا عموما لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي په دې کې کم فرعي ریشې چې دی هغه لږ دي او هغه اصلي ریشه چې ده هغه واضح پکښې کې معلومیږي او دوی چې دی دغه ریشې چې دی کولی سي د ځمکې لاندینۍ برخې ته و اوبو ته چې وکړي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشیمه نیمه یا دوه پلی نباتات معمولا دا رقم ریشه لري. ورپسې خپرې ریشې دي چې فیبرس روټس دي، چې عموما د دې کم ریشې چې په دې کې د اصلي ریشې او فرعي ریشې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریشې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولې دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دې کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمعي یو پلی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي او دوی عموما په دوه ډوله دي، یوې چې دي نیغې ریښې لري او بلې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریښې چې بي دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریشې فشار ته. ریشې چې د فشارې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریشې حجرې د اوبو د جذب او لېږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریشې د واسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته شي کې لېږدوي. د ریشې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنی ریشې چې د اوسموسس د پروسې لاره خاور څخه اوبه جذبوي. په خاور کې لوړ اوبو غلظت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني مواد انتقال دي. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاور څخه د حجرات په داخلي برخه کې چې کې راټولوي، ورسته دغه د اوبو د داخلو د شي سبب کیږي، ځکه چې د محلول غلظت پر ریښه کې زیاتیږي. بیا هایدروسټاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلي د لامل په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لېشت پیلوي او په ځانګړي توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کېږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسې وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لېږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه شي کموي، او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسې به ډېری وخت پل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري، دوی چې د اوبو او منرالونو لېږد د اوبو لېږد چټکتیا همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات تغذیه ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسې وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې ډول سرته رسیږي. اولی چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د کې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډولو ریښو له لارې داخل او حجراتو ته چکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لېږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا و د دې کوم پړاوونه چې دی چې کې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې ساتر سي ورس پسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه بحث کوي. او دا نباتات په پانو ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي. او دا برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري. او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده او د تعرق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی. تعرق موږ او تاسې وایو چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.